د وی وی ډیوا د دې ماخامنه خبرونې د اهمو ریپورتونو لنډیز. تحریک طالبان پاکستان ډلې کابل ته تللې قومي جرګې ته ویلي چې د دوی خواست د قبایلي علاقو بیا هغه مخکنی حیثیت بحال کول دي چې د دوی په وینا د محمد علي جناح سره یې اتفاق شوی وو. د چی ټی پی د دې دریض په اړه به د څېړونکو نظر هم واوري. د رسنیو د ازادۍ د څارنې ډلې یا فریډم نتورک غږ کړی چې د طالبانو نه پاکستان ته فرار شوي افغان کډوالو په اړه فوري معلوماتو ته ضرورت لري. بل اړخ ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د صحافیانو په حالاتو فکرمندي ښودلې ده. امریکا ویلي چې د روس خلاف د اوکراین جګړه کې به اوکراینی ځواکونو ته د وسلو او راکټونو جدید نظام ورکړي. بل اړخ ته روس مغربي ملکونو ته ګواښ کړی چې اوکراین ته د لری واټن ویشتونکو میزایلو ورکول به سخت بد نتایج ولري. او په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د پولیو په وروستني کمپین کې د 15 لاکو نه زیاتو ماشومانو ته خطرې ورکړل شوې او د انکاریانو شمیر هم راټیټ شوی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لس په کابل کې د ماخوستن نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د وی وی ډیو د روانو چارو پرې خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کور بیم. لومړی هم د پاکستان په اکلا یو اهم رپورت. د قبایلی زلو او ملکان ډیویژن د مشانو جرګان نن یعنی د شروع یا چهارشنبه پورز د پیښور نه کابل ته رسیدلې ده چې هلته د تحریک پاکستان ډلې سره په یوې روغې جوړې خبرې وکړي. د یو خط تر مخه چې رسنیو ته خپور شوی تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د دې جرګې هرکلی کړی او د خپلو مطالباتو په اړه یې ویلي دي چې دوی د قبایلی علاقو هغه پخوانی آزاد حیثیت بحال کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په رپورت کې اوریدای شي.
په یاد جرګه کې د قبایلی ضلع ملکن ډویژن مشران د پارلیمان د سینټ پخوانی او موجوده ممبران او په سیمه کې د مخکنیو جوړو امن کمیټو ځینې پخوانی غړي هم شامل دي. د جرګې په ایجنډا خبرې یوې سرچینې دیوته ویل دوی به په څلورو نقطو د فریقینو سره خبرې کوي. یو دا چې د واپسۍ په صورت کې به طالبان دلته ژوند څنګه تېروي، د معاش لارې به سي، په واپسۍ به طالبان په امني، د ټي ټي پي د ډانچې په ختمولو او قبایلي ضلعو د انضمام په خبره سلا راوستل هم د ایجنډې په موضوعاتو کې شامل دي. یا د جرګې نن سهار کابل ته رسیدلې. په افغانستان کې د پاکستان سفیر یې په هوایي ډګر هرکلی کړی دی. سیړونکو خبریال طاهر خان دی وته ویل په اول ځل داسې جرګه طالبانو سره خبرو د پاره ځي چې د ټولو قبایلي ضلعو او ملکن ډویژن مشران پکې شامل دي. په وړاندینو جرګو کې به یوازې د وزیرستان مشران شامل وو. نوموړي ویل ښکاري چې دا جرګه به په طالبانو خپل اثر رسوخ ولري.
او ظاهره خبره ده چې که طالبان وي ټي ټي پی وي نو هغه مشرانو ته خو یو ارزښت او اهمیت هم لري. ډیرو پکې خپل خپلوانی، ډیرو پکې مذهبي خلک دي، سیاسي خلک دي، ملکانان دي پکې.
د دې جرګې په اړه ویل کېږي چې د پوز په وینا را جوړه شوې ده. د پاکستان پوز مرکزی او صوبای حکومت له هم د دې مذاکراتو په اړه سندې ویلي. ځینې خلک په دې پروسه نیوکه هم کوي او سیاستمدار اپراسیاب خټک په ټویټر لیکلي د حکومت په موټي کې جوړه جرګه کابل ته لیږل شوې ده. د دې داسې تاثر ولاړیږي چې د حکومت او ټي ټي پی د موحدې د پاره دا جرګه په حقیقت کې د قبایلی مشرانو په مالکیت کې نه بلکې د استخباراتي ادارو جوړه کړې جرګه ده. خو له دې وړاندې چې د پاکستان حکومت یا پوز او ټي ټي پی او نور وسلوالو ترمنځ څومره موحدې شوي په هغه کې زیاتره ناکامه شوي دي او نتیجه کې پوځي عملیات شوي او لامل د لکونو پښمیره خلک به کور شوي چې پکې اوس هم ګنشمیر د کډوالو په کمپونو کې ژوند تیري. بل خو د پاکستان د پوز په خواني بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل د دې خبرو په عملی کولو کې به مشکلاتي، خو د دې مسلې یوازینی حل هم مذاکراتي.
او دې باندې تشاميره به دي چې تاسو د وایا په سره یا د چې کې پران شي دي
د طالبانو سرچینو وړاندې دی وته ویلي چې د بندیانو په خوشی کولو د قبایلی زلو نه زیات پوس په وستلو او په ملکن ډیویژن کې د نظام عدل ریګولیشن په عملی کولو دواړه طریقه تر ډیره حد سلا شوی او د ټي ټي پی د خپل تنظیمي دانچې سره په واپسی او د فاټا انضمام ختمولو او د پوس په مکمل توګه وتلو باندې خبرې لا هم روانې دي. حکومتي چارواکو په رسمي ډول په دغه اړوند لاسنی دی ویلي. وی ویډیو د خبر پښتونخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه شوی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، بیوا، پېښور.
د پاکستان حکومت د څه مودې راهیسې کوششونه پیل کړي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب سره د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او هغوی روغی جوړ ته راضي کړي، خو خبره دا ده چې آیا دغه کوششونه به نتیجه ورکړي او کنه، او آیا د پاکستان ریاست او فوج به د طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی د غوښتنې او مطالبات به ومني او کنه. په دې اړه باندې موږ همدا اوس لزانه سره په پروګرام کې ښاغلی اسماعیل خان چې د ډیوه څېړنکار دی د سکایپ د لارې په خبرونه کې لرو چې ورته ښه راغلاست وایو. اسماعیل خان صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو به نن دغه څه اوریدلی وي چې ټي ټي پی ویلي دي د قبایلی زلو د پخوانی یا مخکینی حیثیت به حاله کول غواړي. پوښتنه دا ده چې اول دا غوښتنه یا دا مطالبه څومره تاسو ته ممکنه ښکاري، او دویمه دا چې آیا طالبان به یوازې ټي ټي پی به په همدغه مطالبه باندې راضي شي، دغه به یوازنۍ مطالبه وي؟
ټي ټي پی دغه چې څومره مطالبه مخې ته راغلي دي، زه ګومان کوم چې په کې ټول کې مشکل یو مطالبه چې کومه دا غوم ده د قبایلی سیمو د خپل پخوانی حیثیت د بحالولو لپاره، او دا داسې مشکل دی چې یو خو آئین کې ترمیم شوی دی، په پاکستان په دستور کې 25 ترمیم لاندې دوی مدغه ده چې په دې کې ډېر خلک داسې دي په قبایلی سیمه کې چې دوی هم دا غوښتل چې قبایلی سیمې چې کوم ځان له حیثیت دی هغه دې ختم شي، او دا د خیبر پختونخوا حصه جوړ شي. ډېر خلک داسې هم شته چې هغې اوس هم غواړي چې قبایلی حیثیت خپل پخوانی حیثیت واپس دغه کې بحال شي. نو یو مشکل شته دی. دویمه غټه خبر دا ده چې په سپریم کورټ کې هم سم ملکانان پخوانی مشران چې کومو د قبایلو هغې سپریم کورټ ته تللي دي، او د حکومت دغه آئینی ترمیم هلته کې چیلنج کړی دی. نو حکومت اوس په دوا کې دغه دی، خو زما خپل چې کوم خیال او فکر دی د حکومت لپاره دا ټوله کې غټ مشکل دغه دی، او کوم قبایلی جرګه چې تللې ده هغې سره چې حکومتي چارواکو کمې خبرې کړي دي هغې کې هم دغه خبره ده چې که دې قانون کې یا کوم ترمیم شوی دی یا کوم د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده قبایلی کوم زموږ سیمه ده، نو په دې قانون کې که څه کمی بیشی وي نو په هغې باندې حکومت تیار سپورت تیار دی چې که په هغې کې څه غواړي ټي ټي پي چې په دې کې څه ترمیمات وشي بدلون دی راشي په دې قانون کې هغه اورېدو ته حکومت تیار دی.
او اسماعیل خان صاحب،
قانون د مخه وړل په هغې باندې حکومت
ګوري د طالبانو تحریک طالبانو پاکستان سره دا اول ځل نه دی چې پوز او یا حکومت ورسره خبرې کوي، په خو هم د دوی ترمنځ په ځایي کچه باندې ځینې معاهده شوي، تصویرونه هم راوتلي، خو وروسته بیرته بیا حکومت په دوی باندې عملیات وکړل، جګړې پر خلاف وکړه. دا ځل چې دوی بیا سره کینی او خبرې کوي، څه داسې د دوی ترمنځ یو یقین او تضمین شته چې دغه لمخې دوی وکړی شي چې په بل اعتبار وکي وو دا مذاکرات نتیجه ورکړي؟
ته دی ګوره، څومره چې د حکومت تاسو ستاسو په دغه په یادو کې به د حکومت سره چې څومره دې لمخې مقدمه دي شوې دي هغه په دې وجه ماته شوې چې د حکومت دغه خبره تکرار کړي دوی چې خارجیان دلته راغلي دي په قبایلی سیمه کې پراته دي هغه تاسو دلته نه باید وباسه یا دلته کې دي سره د حکومت سره د رجستر شي، نو دا ټول عملیات او دا ټول د جګړې دغه هم د اوس هغه حالات پاتې نه دي. او اوس افغانستان دوی مغټه خبره ده چې افغانستان کې اسلامي امارت د غزې د حکومت په دې کې مصالحت کوي لګیا دي د سولې لپاره غي خپل ځان پر وړاندې کړی دی د جرګې او د حکومت او د طالبان ترمنځ. نو څه خبر هم کله جوړیږي او دغه کې په دې کې به خامخا سره ضمانتونه دواړه اړخ غواړي، طالبان هم طالبان هم غواړي، او حکومت پاکستان بم واړي نو خبره خلا دغه لري اوس لا جرګه لاړه دي نه پس بیا په ما خیال له 12 د 13 باندې په بیا یو حکومتي هیئت دی افغانستان ته کابل ته او د دې جرګې نه پس چې کوم خبره منستر راځي پاغه باندې باندې خبره تر کې نو مشکلات چې د حکومت دا اړه هم یو غټه مطالبه هم دغه چې تر کې طالبان د خپل تنظیمي دغه چې کوم دغه ختم کی او بیرته دی واپس راشي او خپل دغه
خبرې وکړو. اسماعیل خان صاحب، افغان طالبان په پاکستانی طالبانو باندې څومره اثر رسوخ لري اوس مهال، او آیا کولی شي ټي ټي پی دې ته مجبور کی چې د پاکستان د حکومت سره یو روغه جوړه وکړي؟ د کړه
کردار چې کوم دی هغه پکې د افغان طالبانو د اسلامي امارت ته هغه پکې منځګړتوب کوي، د سولې لپاره خپل کوششونه کوي. زمانه دی خیال چې دی په دې کې طالبان باندې ډیر زیات زور واچي، کوشش تغي هم دغه چې خبرو ترو درلاسه خبرو شي چې مولا محمد حسن نخون سره کم دی ملاقات شو د پاکستان د کم هیئت تلو او د طریقې طالبان پاکستان دغه د هم دا دغه شو چې دغه خواهشم دغه یو خو چې اوربند شي دوام لري او دوی مدا چې خبرو ترو دلاره دی دا مسله شي. نو زمانه دی خیال چې طریقې طالبان د افغانستان چې کوم دی غو په ټي ټي پی باندې زور واچي، کوشش کوم دغه چې په څه طریقه باندې خبره جوړیږي نو خبره جوړ شي.
او روسي پښتانه دا چې کچیرته اسلام آباد ټي ټي پی سره په مذاکرات کې اوغو دلته ځینې مراعاتونه ومني او طالب پاکستانی طالبان بر تخپل علاقو ته قبایلی علاقو ته راستانه شي، په دې صورت کې تاسو آینده د سیمو څنګه ګوري د سخت دریځې د بیا خوروي د اړخه؟
زما خپل غم دغه دی د اوس پورې چې حکومت کم نظر مخې ترازی غم دغه دی چې سم کیږي د قانون او د آئین د چوکاټ دنن بکی غټه مسله د حکومت د پاره دی وکه په پاکستان کې یو بلوچستان کې حالات وته ګډوډ دي، بل وخت د فاټا چکم دی یا قبایلی سیمه کې چکم اساسیت لري یا کم حالات تل تکي جوړ دي د امنیت په دغه باندې پاکستان کوشش هم دغه دی چې افغانستان سره کم په پولا د غلطه کې قلاري او ثبات راولي، ځکه چې د هندستان سره د دې پولا هل تکي هر وخت کې مسلې جوړي. نو کوشش مو دی هم دغه چې سمره د پوره ممکن وي او د قانون او دایم په دغه کې دستور په دغه کې د دې مسلې حل روښکلی شي، دی به کوشش هم دغه چې د دې حل روباسي.
ډیر زیات هم مننه اسماعیل خان صاحب موږ سره په پروګرام کې راغلی، خپل نظر مو شریک ژوند دی اوسه. دی هم بخیر راغلی. د رسنیو د ازادۍ د څار ډلې یا فریډم نتورک د یو مشترک ریپورت په خپرولو سره ویلي دي چې په پاکستان کې د هغو افغانو کډوالو په اړه چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنې دونه پس پاکستان ته پتاګ مجبور شوي، د بشري معلوماتو ترلاسه کولو ته بیړنۍ اړتیا لري. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبريالانو سره د روان تشدد او ځورونی په اړه اندیښنه ښودلې ده. منظر شهید د نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د رسنیو د څارنې د ازادۍ شبکې فریډم نتورک لخوا د ډي ډبلیو اکیډمۍ په همکارۍ یو څېړنه ترسره شوې چې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د 2021 کال د اوړي په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو واکمنۍ وروسته له افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي دي، بشري معلوماتو ته ترلاسه کولو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې څېړنه کې 15% هغه کډوال چې په افغانستان کې ژوند کوي ویلي دي چې هغه کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي ویلي چې دوی په پاکستان کې د خپل وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار څخه معلوماتو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 80% خلکو ویلي چې دوی د افغانستان او په افغانستان کې د خپلو ټولنو په اړه د داخلي معلوماتو په لټه کې دي. تر دې وړاندې د ازادۍ شبکې یا فریډم نتورک یو ورته څېړنه کړې وه چې په پاکستان کې د کډوال شوو افغان خبريالانو د ژوند په اړه کوم چې خې دغه خبريالان بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او همدارنګه د جلا وطنۍ پر مهال د ژورنالیزم د بیا پایل لپاره لاري لټوي او دا ورته باید څرګند شي. بلورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو ځل بیا په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما نن د چهارشنبې په ورځ د جون په لومړۍ په یو پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي او د مطبوعاتو په وړاندې د سخت دریځي اقدامات پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه دوام لري. یوناما یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي او د خبريالانو او مطبوعاتو په وړاندې د خپل سرو توقیفونو او ګواښونو په ګډون سخت دریځي اقدامات پای ته ورسوي. یوناما په داسې مهال د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښنه ښودلې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو رومان کریمي او د هغه د موټر چلوونکي د وهل ټکول کېدو او نیول کېدو په اړه څېړنې وکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د ښځو د لاریون پر مهال د سلام وطندار راډیو خبريال روان کریمی او موچر چلون کیه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او د هغوی د ثبت تخنیکی وسایل هم چک کړی دي. د طالبانو حکومت تر دا مهال له خبريالانو سره د زور زیاتی او نیول کیدو په اړه د یوناما د تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي.
بیا هم په خیر اغلی دا ویډیو ده. تیر کال د اگست په میاشت کې چې کله طالبانو په کابل او د افغانستان پر ټولو سیمو باندې قبضه ولګوله د غنه پس زرهاو تنه نور افغانان بیا هم پاکستان ته کډوال شول، التماجر شول او اکثره دغه کډوال دا سوند لري چې د غوی سره نه ویزه شته او نه هم شناختی کارت یا نور داسې دستاویزات چې دوی وکولی شي په پاکستان کې په قانوني توګه ژوند وکړي. دغه مسلې دوی ته ځینې ستونزې هم راولړې کړې دي. اوس چې د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو اداره د کډوالو په برخه کې یا یو ان ایچ سی آر د دوی سره تر اوسه پورې څه کړې دي او یا څه کولی شي، په دې باندې زموږ خبريالې صادق قاسم شایو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو یې در اورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند او د حقوقو تحفظ په اړه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره کارکونکو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی وای د تیر کال د اگست میاشتې راسي پاکستان ته تر اوسه پورې 1,00,000 نه سیوا افغان مهاجرین راغلي. دوی ته څه قسم مرستې ورکړل کېدې شي؟ کیسر افریدی په دې حق لاس دا وویل.
پاکستان دی حوالے سره چې کومه پالیسی ده هغه د نوي افغانانو د راتګ په حق کې نه ده. پاکستان او پاکستانیانو د تیرو سلویختو کانونو د افغان کډوالو دلته میزبانی کړې ده. اوس زموږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي. موږ امید کوو چې ډېر زر به یو داسې طریقې کار جوړ کړو چې دغه نوي افغانان په پاکستان کې دلته موږ سپورټ کړو.
پرستو کې په پیښور کې افغان کډوالو په خصوصي توګه هنرمندانو د پولیس د لاسه د گرفتارو او د تنګولو پر ضد احتجاج هم کړی دی او د صوبایي حکومت نه خواست کړو چې دوی له دې تحفظ ورکړي شي. یو افغان هنرمند ذکر الله وفادار ویلی چې دوی د افغانستان نه کډه کولو باندې ځکه مجبور شوی چې هغه ته طالبانو موسیقي نه خوښوله او دوی صرف فن ایزده دی. پاکستان کې هم دوی دغه فن کوي او څه قسمه جرمونو کې نه دی ککړ.
مونږ کدا فن کوو؟ خلکو سلونو ته مونږ خوشحالي راوړو، د خلکو کورونو ته مونږ خوشحالیانې راوړو. نو البته مونږ دا غواړو چې زمونږ پوښتنه وشي، زمونږ تپوس وشي، مونږ به غونډو مرم داسې ګرځو، مونږ ژوند نه لرو.
خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون بیرسټر محمد علي سیف وایي کوم هم ملک کې د اوسېدو لپاره قانوني دستاویزات کې یو کس سره نه ویني پولیسي نیولی شي او هغه وایي پرستو کې د دهشتګردۍ کاروایانو کې هم اکثر داسې غیر قانوني اوسېدونکي ککړو ځکه پولیس دوی نیوي. خو هغه وایي که دوی مهاجرینو ادارې لاړ شي او مهاجر په توګه ځان رجسټر کړي نو دغه مسله به حل شي.
کم د ویزو دا مسله ده، نو دا د وفاقي حکومت کاری فیصله زمونږ حکومت نه کوي. دا وفاقي دغه دی ځکه ویزا ایمیګریشن څوک ملک ته را پرېښودل دي، څوک نه دي را پرېښودل، دا رسوبې کار نه دا د وفاق کار دی. نو آ فیصله به هغوی کوي، خو دا دی چې لکه مونږه دومره کوو چې مونږ صرف د گرفتارو بنیادی وجه د امن امان صورت حال انشور کول دي، نو دی ټولو ته دا مشوره چې دی لاړ شي او دی ځان رجسٹر کړي، چې ځان رجسٹر کړي بس بطور مهاجر نو اوټومیټیکلی به دی دغه ختم شي، هغه مسله به دی ختم شي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دغه خصوصي معاون دا هم وویل وفاقي حکومت ته پکار ده دغه روستي افغان کډوالو قانوني حیثیت په حق له زر تر زر فیصله وکړي، او د مهاجرینو ادارې ته پکار ده دوی له مهاجر کارډ ورکړي چې د دوی قانوني ستونزې هوارې شي، او د بد امنای د لاسه افغانستان نه کډه کوونکي دغه افغان دلته قانوني طریقې سره امن سره وخت تیر کړي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
تاسو د وی ډیوا د روانو شارو خبرونه ګوري او اوري چې د واشنگتن ډي سي نه نیخ بنې غتا سختريږي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي تړون چې د اپټا په نام نوميږي هغه به کته هم وخت پای ته رسیدلې دی، خو بیا به هم پر ځای پاتوي تر هغه چې د دواړو ملکونو ترمنځ یو ځل بیا په یو نوي اپټا تړون باندې اتفاق نوي شي. د سفیر دا خبره د افغان تاجرانو سره په لیدنه کې کړې ده، په دې اړه ما تاسو جزئیات په ریپورت کې راغونډ کړی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2018 کال راهیسې د اپټا په نوم یو تجارتي تړون موجود دی چې د دې تړون موده د تیر 2021 کال په فبروري کې ختمه شوې وه، خو وروسته بیا دا موده په میاشتو وغځېده. او چې افغانستان د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، هلته کې واکمن طالبان تر اوسه د حکومت په توګه نړیوالو نه دی پیژندلی، او لدی مخې د تجارت او مالیاتي رابطو په برخه کې هم د ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان سفیر منصور احمد خان د ګل یا دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر افغان سرمایه‌کارانو او تاجرانو سره لیدلی وو، او د دوه اړخیز تجارت په باب یو سره خبري کړې دي. منصور احمد خان ویلی دی چې د پاکستان کابینه فیصله کړې چې د مخکنی 2018 کال اپټا تړون په ځای د یو نوی تړون تر مختراتلو پورې چې دواړه ملکونه ورباندې متفق وي همدا مخکنی تړون دی پر ځای پاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د تجارت چمبرونو چارواکي او سرمایه کاران وایي چې دواړه ملکونه په اپټا تړون کې د ځینو بدلونونو دراوستلو په سر خبري کوي، او په دې تیرو څو میاشتو کې تر اوسه دوه ځله په اسلام آباد او کابل کې په دې اړه ناستې او بحثونه هم شوې دي. افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغان تاجرانو سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نویو سرحدي دروازو په پرانیستلو هم خبري کړي دي، مګر د افغانستان د تجارت چمبر یو مشر خان جان الکوزی وایي د نویو سرحدي دروازو پرانیستل به تر هوغو ګټه ونه کړي چې همکاري نوي سیوا شوي او په سرحدي دروازو کې بنیادی اډانه نوي جوړ شوي. څو میاشتې وړاندې د پاکستان دولتي کمیټې ته وویل شول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلانۍ تجارت د 2.5 ارب ډالرونه په کټه تللی، او اوس دواړه هیوادونه په کال کې د 1 ارب ډالرونه هم کم تجارت کوي. په کال 2012 کې افغانستان سره د پاکستان تجارت 2.5 بلین ډالر ته رسیدلې وو، او تم کې د لچدابر راتلونکي وخت کې 15 بلین ډالر ته ورسیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړې د افغانستان پاکله ځانګړي کمیټې ته په خپل لیګلی ریپورت کې ویل شوی وو چې اوس د افغانستان په مارکیټ کې ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو کاروباري فعالیتونو د پراخولو فرصتونه په لاس ورغلي دي. څېړونکي او سرمایه‌کاران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچ غورځېدو ګڼ شمیر عوامل په ګوته کوي، چې په هغه کې په سرحد باندې د سوداګرۍ د میکانیزم نشټوالی، د اف ای ای او اف بی آر غیر ضروري فشارونه، د کاروبار دوسته پالیسیو نشټوالی، په تجارتي مالونو لوړ ګمرکونه او مالیه، د غیر ضروري کاغذونو جوړول، او د ترانزيتي اسانتیاو نشټوالی شامل دي. فواد لامی، وی ای ډی وا، واشنگتن. بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. او اوس هم د صحت په اړه یو اهم رپورټ. د بلوچستان د صحت د بیړنیو عملیاتو دفتر وایي چې په غصوبه کې د پولیو په ضد د ویکسین په اوسنی کمپین کې د 15 لاکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکړې شوې دي. د دې دفتر چارواکي زیاتوي چې په بلوچستان کې د انکاري والدینو شمیر هم راټیټ شوی دی. په دې باب زموږ خبریال رفیع الله مندوخیل یو ویډیو رپورټ رالیږلی دی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د بلوچستان د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو د دفتر چارواکي وایي چې په ایالت کې شاوخوا 2.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوی او په ایالت کې د انکاري ماشومانو شمیر هم راټیټ شوی دی. د ایالت په مرکز کوټه کې د یو سی او چارواکي ډاکټر عبدالسمی خان وی او ډی وته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په ایالت کې اوسنۍ کمپین په 4 ډیر ضلعو کې ترسره شوی. په کوټه پښین کله عبدالله او چمن کې ورځې خو په نور ایالت کې 15 ورځنۍ کمپین سرته رسیدلې دی.
په دې کې مونږ ټارګټ سو هغه 25 لاکھ او اوس الحمدلله موږ دا کمپین پوره کړی دی کې موږ 15 لاکھ نه زیات خپل ټارګټ کړی دی او دا 90% جوړیږي. موږ ټارګټ 34 ډیسټرکو کې په 15 ډیسټرکو سپدې کې ریفیوزل د موږ د ګرد تعاون سره دا بالکل 0 پورې دا کور سوي دي. اوس هم موږ سزایو کې کارونه شروع دي چې ریفیوزل څوک رپورټ سوي دي نو د ډیسټرک د علما کرام د په نور د مشرانو د تعاون سره دا کوریج باندې موږ کار کوو.
نو موږ زیاته کړی چې په بلوچستان کې د کوټه په شمول 15 ضلع ډېری حساس یا های ریسک دي. د بلوچستان هغه ضلع چې له وزیرستان سره نږدې دي ډېری مهم دي ځکه چې په وزیرستان کې د اوسنۍ مثبت کیسونو له رپورټ کېدو وروسته موږ په سرحدي سیمو کې یو شمېر اقدامات کړي دي.
پنځه ډیسټریکټ دي دا ډېر اهم دي ځکه د کوټه پښین کلا عبدالله چمن اور مستونګ دا ایریا زیاته موږ ویری های ریسک ډیسټریکټ تو په د کې زیات موږ توجه و جوب شیرانی ایریا د وزیرستان سره بارډر ده نو د کوم خصوصي تنظیمات سوی ورالته خصوصي کوریج کې دی او موږ عمله ډیر الرټ و ډیر ش ټریننګ موږ ور کړو. اوس تقریبا موږ سره 6000 کم ریفیوزل پاتې سوی دی په ګرد صوبه کې. دا امید دي چې موږ کار پر شروع دي دا به موږ کورو مشتمان روان دي.
ډاکټر سمید پولیو کارکونکو هڅه سایلې او زیاته کړې ده چې خلک باید ورسره کومک وکړي ځکه چې دوی د ماشومانو د روغتیا او لسمې د پولیو وایرس ته ختمولو لپاره هڅه کوي.
پولیو ورکر سیدا کورو لزی دروازې ټکی استي کورو لدا راځي د احساس کې ورکی د همت ته سلام کوم او د خلکو صدا خو غته وکول لرم چې دوی به د مجتمعانو سره مرسته کوي دی مدد وکي ول داستي کورو لراځي داستي کوښنانو د لپاره راځي دغه موږ خلک دي دامه شخوان دي دي من دي دي دا الکان دي سدار ازي دستي کورو دروازه چکی دا غستي خلک دي له عزت ورکی اور تاون ور سره وکي.
په بلوچستان کې له 13.5 کال راهیسه د پولیو یو مثبت کې سم نه دی ریپورت شوی. 13 کال په جنوري میاس کې په سرحدي سیمه کل عبد الله کې یو ماشوم په ګزنښت شوی وو. رفیع الله مندوخیل وی او ډیوا کوټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومان مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
یا هم په خیر راغلی. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د سم د سي انتخاباتو د غوښتنې په سر د بل احتجاجي لاریون یا مارش درای سلو په سر سپریم کورت ته یو خواست ورکړی دی. د ګوند چارواکو غوښتي دي چې د سپریم کورت یا د اعلی عدالت نه غوښتي چې حکومت دی د دوی د مظاهره په لار کې د خندانو اچولو او د طاقت کارولو نه منو ګرځوي. تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې کې د عمران خان د څو ورځې مخکې لاریون د ریاست مخالفه کاروایی وګرځول شو. جزئیات د پیر ولایچا په دې رپورت کې وایي.
سپریم کورٹ کے درخواست جمع کولو پر موقع میڈیا سره خبرو کې د تحریک انصاف مرکزی عمومی سکتر اسد عمر تکرار کا حکومت 25 مئی احتجاجی لاریون کې شامل تنانو پزد ناوړه کاروایی کړی وی. د اسد عمر په خبره په دغه روز دوی د خپل احتجاجی لاریون د قانوني حق نه محروم ساتل شوی او هغه هیله سرګند کړی اعلی عدالت به دا ځل دوی ته احتجاج خپل دستوري حق کارولو پوره موقع ورکوي.
ایک پورا من احتجاج کے اندر حصہ لینے کا کون سا قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کہ اس سے اس آئینی حق کو چھین لیا جائے؟
نوموړي ویل کې یو تن د خپل پر امن احتجاج حق کارول غواړي نو څنګه بیا حکومت هغه د دینه په جبر منع کولی شي. دا په داسې وخت چې هم تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی کابینې د 25 مئی عمران خان لانګ مارچ ریاست مخالفه کاروایی ګرځولې وه او ترسته یا تخت اسلام آباد کې د امنیت په معاملې یوې غونډې ته وینا کې رانا ثناء الله تکرار کړی حکومت به د عمران خان مارچ اسلام آباد ته نه پرېږدي. همدا واکمن مسلم لیگ نواز گن مرستیال مشر مریم نواز عمران خان تحریک انصاف گن تا دہشتگر جماعت ویلی دی.
سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟
دا مریم نواز په خبره د ملک امنیتی ادارو ته پکار دی چې د عمران خان د ناوړه عزائم په حق له غلې پاتې کېدو په ځای په دې اړه کاروایی وکړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ کې د قومي اسمبلی لخوا بهر ملکی پاکستانی وګړو ووټ سره تړلې قانون سازه په ضد اورېدنه شوې ده او د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطر من الله دا تاثر رد کړی چې ګنې دغه قانون سازه سره بهر ملکونو کې مېش پاکستانی وګړي د ووټ د حق نه محرومه شوي دي. اطر من الله ویلی په ظاهره د تیر تحریک انصاف حکومت قانون د سپریم کورٹ د پریکړو سره سمون نه لرو او هغه زیاته کړې د موجوده او تیر حکومت قانونونو کې بنیادی فرق بهر ملکی پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه تګلاره ټاکل دي. د دې ترڅنګ لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف ګوند پخوانی مرکزی وزیر فواد چودھری د تحریک انصاف د غړو بیا قومي اسمبلی ته د تلو امکان رد کړی دی. فواد چودھری زیاته کړې البته دوی د موجوده د انتخابی کمیشن د خاتمه او د دې په ضد د نوې کمیشن جوړولو سره ملک د عام انتخاباتو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې وخت چې د کمیشن مشر سلطان سکندر راجا پی ټی آی فارن فنډنګ کیس یا مالی چندو کې درغلو قضیه کې پی ټی آی وکیل د نور مولد خاص رد کړی دی او هم د چهارشنبه په ورځ میډیا سره خبرو کې د کمیشن مشر زیاته کړې کو څوک په خګړې حکومت خو دوی به د قانون او آئین په چوکاٹ کی دننه فیصله ورکوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا خو سیاسي ستونزه وی چې په پاکستان کې په اړه مو تاسو ریپورت واورید خو در ترڅنګ پاکستان د سیاسي ستونزو او بحران سره هم مخامخ دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي که د روس لخوا په پاکستان باندې د تیلو خرڅولو وړاندیز کیږي او په داسې معاهده کوم بندیزونه هم ونه لګي بیا په هغه صورت کې اسلام آباد د روس نه په ارزان نرخ د تیلو اخیستو ته تیار دی. که پاکستان د روس نه غنم اخیستلی شي نو تیل ولې نشي اخیستلی او په دې لاره کې به څه خنډونه وي؟ په دې اړه باندې د اقتصاد او تجارت او سیاسي ماهرین څه وایي؟ راځئ د ارشد حسین په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د امریکایي ټي وي چینل سي ان ان سره مرکه کې ویلي چې پاکستان د روس څخه د غنمو اغستو خبره کړې. وايي تیر حکومت د روس د تیلو اغستو خبره کړې وه خو زما په اند دا وخت په روس باندې بندیزونه لګېدلې دي. مفتاح اسماعیل ویل د هغه په اند د پاکستاني بانکونو لپاره د روسي تیلو اغستلو انتظامات کول ممکن نه دي او ورسره نوموړي دا دعوه هم کړې چې هسې هم روس پاکستان ته په رعایتي نرخ د تیلو د خرڅولو وړاندیز نه دی کړی. پاکستان د روس نه غنم اغستل شي نو بیا تیل ولې نه؟ دا هغه سوال دی چې لتیرو سو ورځو راهیسې ترینه د پاکستان سیاست تاویږي. سیرونکي وایي پاکستان د مغربي نړۍ سره د آی ایم ایف او د هغوی د اقتصادي نظام د لارې تړلې دي او نشي کولی چې د روس نه تیل واغستل شي. په دې اړه د ډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید وایي روس د تیلو نه د خپل اقتصاد لپاره 80% ګټه پورته کوي او دې ته ستراتیژیکي مواد ویل کیږي، نو ځکه پرې امریکا بندیزونه لګولې دي.
نو ظاهره خبره چې پاکستان چونکه د مغرب د الانس او د مغرب د هغه خبرو ایستده چې د اقدامي په شکل کې وي، د هټه په شکل کې وي، فاینانشل نظام یا د ټریډ په شکل کې وي، نو پاکستان هغه لزینې بیا به د دې طرف نه وي باندې پابندیان لګي، پابندیان پاکستان پر ټایم کې برداشت کوي نشي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې پاکستان دې وجه نه نشي اغسته، که دوی خواهش وین هم نشي اغسته. دویم چې کوم خبره ده چې یار انډیا، نو انډیا خو پاکستان نه بالکل یو بالکل بدل ملک دی. څنګه عمران خان په خپلو جلسو کې په دې کې حقیقت هم دی چې د هغه خارجه پالیسي ډېره آزاده ده، بل د هغه تعلقات چې دي نو د روس سره په تاریخي لیول سره ډېر زیات دي. په دې ټایم کې امریکې ته د انډیا ضرورت دی او پاکستان ته د امریکې ضرورت.
مفتی اسماعیل د سی این این ټی وی چینل کوربه ته ویلي تیر حکومت د روس څخه د تیلو اغستلو خبره کړې وه، خو وایي زما په اند روس د بندیزونو لاندې دي او هغه په دې اړه د تیر حکومت لخوا د لیږل شوي خط جواب هم نه دی ورکړی. نوموړي ویل دا مهال روس د بندیزونو سره مخامخ دی، نو د پاکستان د پاره به د هغې څخه د تیلو اغستلو تصور کول هم ګران وي. د مفتی اسماعیل دغه مرکې ته خپل عکس العمل کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی وزیر حماد اظهر په ټویټر خپل ځواب کې ویلي چې مفتی اسماعیل داوه کوي چې پاکستانی بانکونه د روسی مصنوعاتو اغستلو لپاره لیټر آف کریډیټ نشي پرانستي. نو ورسره مفتی اسماعیل دا اعلان هم کوي چې پاکستان د روس څخه غنم اغستلی شي. کو بندیزونه نه دي، نو 15 ورځې تیرې شوې او مفتی اسماعیل ته دا معلومه نه ده چې داسې کوم بندیز نشته. ښکاره دی چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان لخوا داوه شوې وه چې پاکستان د روس څخه د ارزان بیه تیلو اغستلو خبرې کولې، خو دې دوران د هغه حکومت د امریکې په وینا ختم کړی شو. پخوانی سفیر ایاز وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي هندوستان د پاکستان په نسبت نن وخت کې امریکې ته ډیر نږدې دی.
پاکستان هر هیواد دا خیال ضرور کوي چې د امریکې سینشن لاندې را نشي، د امریکې په اتاب لاندې را نشي. امریکا کوم زورور ملک دی، عام خپل مفادات پوری کوي، را په هندوستان باندې خپل نه کېږي، دا هغه سره خپل مقصدونه دي. پاکستان شاید هغه خپل کېږي ځکه چې هغه سره مقصدونه شاید نور دي.
د روس او اوکراین د جنگ وروسته په روسي تیلو او ګیس د انحصار کمولو خبرې کېږي چې داسې د روس اقتصاد او آمدن ته نقصان ورسول شي، خو په دې معاملې یورپي اتحاد هم د خپل منځه تقسیم ښکار دي. استرالیا، کینیډا او امریکا د روس څخه په تیلو اغستلو مکمل بندیز لګولې، یورپی اتحاد کې په دې اړه مکمل اتفاق نه دی شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تیلو په اړه باندې مو خو خبر واورید، خو ترڅنګ د خوراکي تیلو بای هم په پاکستان کې اوچت شوې دي. د روسي رپورټونو تر مخه پاکستان کې په سرکاري یوټیلیټي سټورونو کې د خوراک تیل 214 روپی او د غوړو نرخ د کیلو په سر 208 روپی ګران شوی دی. د نوی نرخونو سره د یو کیلو غوړ نرخ 1500 او د خوراکي تیلو یو لیټر قیمت 615 روپو ته رسیدلی دی. د خبر کې امبولس وایي چې په یوټیلیټي سټورونو کې د تیری وی هفتې راځي د غوړو او د خوراکي تیلو ذخیره هم ختم شي وي دي. په دې باب د ډیوا خبريال عثمان خان دغه رپورت د پیښور نه را لېږلې دی.
دا مطبوعاتي رپورټونو لمخې نن نه ټول ملکي په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي تیلو غړو بای سیوا کړې شوې او په دې لړکی په باقاعده توګه اعلانیه خبر کړې شوې. عام اولس وایي په یو وار د غړو او تیلو نرخونه 200 روپو پورې سیوا کول د غریب اولس سره ناانصافي ده. وایي دومره په توندۍ سره رواني ګرانۍ کې به د یو عام وګړي د سودا غستو توان پاتې نشي.
غریبانو خوراک څه دی؟ زموږ د غریبانو یا جال چنه ده، یا اوړه دي، یا د تیل میل دي. چې دلته راشو دومره گرانی او دونه مهنگائی چالو کړی ده، قسم پر بول عالمی جنه چې خخ خلق او یو عالم یو دیندار خلق په دې پریشان کړی چې دا کم ایروډو صبح کو ټول ماشومان هر سړی په کور ګر سړی نه غواړي. بس او زوم ورته والله کا وسوس دغه کیږي. یو تنخادار سړی، یو تنخادار سړی جریه پریشان وي، نو د ټټکی والا مزدور کار سړی وسکه.
د حکومت د لوري په یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي تیلو غړو په نرخ کې د اضافي ورسته د یو لیټر خوراکي تیلو نرخ 615 روپو او د کیلو غړو قیمت 1555 روپو ته رسیدلې ده. د معاشي چارو کارپوهان وای پاکستان د یو زری هیواد با وجود هم زیاتره د خوراک څخاک سیزونه د بهر هیوادونو نه راغواړي. پاکستان د خوراکي تیلو 80% د انډونیشیا او پاتې ضرورت د ملیشیا نه ترسره کوي. زیاتوي پاکستان کې روان کال د مالی کړکیچ او امریکایي ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر پر لپسې پریوتو له کبله هم پاکستان کې د غوړو او خوراکي تیلو ترڅنګ د امروزه استعمال سیزونو نرخونه سیوا شوي دي.
روپے چکم ادن آغا مخ ڈیر پتے زہ سرا مونگ ایکسچینج ریٹ چین آغا مخپختہ روان دے اور روپے چکم داغا دا ڈالر یا دا یورو یا دا دینار ریال پا مقابلہ کے داغے ڈپریسیشن روان دے. ہمیشہ دا پارا مونگ پا ملک ادا کڑی دی چمگا انفلیشن کنٹرول کو دا پارا زیاد توجہ چکم ادن آغا ڈیمانڈ سائڈ تورکو سپلائی سائڈ تمنگ توجہ کمی.
پاکستان کې د شمیرنې ادارې تر مخه هیواد کې کلی زګرانی نږدې 15% ته رسیدلې ده. پیښور کې یوټیلیټی سټورونو ته راغلي خلک وایي د زیاتو قیمتونو باوجود هم دوی ته د تیر یوې هفتې راسي په سرکاري سټورونو کې د تیلو او غوړو تر څنګ وړه نه میلاویږي.
دا فلورم سټور دی زمان نشته دی سټور تم چې راشو کله وای 15 دین شو چې نه دی راغلی نو خلکو ته غټ تکلیف ته مهرباني دی وکړي د دې دی باندې توجه ورکړي دا خلکو ته غریبو خلکو ته ارزان ریټ باندې پکار دی گران ریٹ سو کم نشی پورا کھولے اور دیر دیر وجہ بکے چلے دا گرانی دا روٹین کی روانہ بھی نو خلق بیا ڈاکو اغلاگانا تو بیا خلق جوڑی گی.
سور جوڑان دی پا سرکاری یوٹیلیٹی سٹورنو کی دا شل کلو اڑو تروڑا یو سل اتیا روپو اضافی سرا نہ سوا اتیا روپو تا رسول شوی وا. خود تیر میاشتی پا تاویشتا منیٹا وزیر اعظم شہباز شریف دوڑو پا نرخ کے دا اضافی نوٹس واغستو دا کم سر ریٹونا بیر تا ات سو روپو تا را کم کڑی شو. عثمان خان وائس اپ امریکا ڈیوا پیخور.
د اسلام آباد های کورټ ستر قاضی اظهر من الله ویلی د بشری حقوقو د فعال ایمان زینب مزاری لخوا چې پولیسو سره دا نوې بیان درچو دی چې غنی هیغي د پوت سپکاوی نه دی کړی. اوس نو پکار ده چې د ایمان زینب مزاری په وړاندې درچو مقدمه واپس واخیستل شي. ایمان زینب منظری چې وکیل هم د اکثر د بيدرکه تنانو په قضیو کې عدالت ته هم وړاندې کیږي پر ضد یې څو ورځې وړاندې پوځ د پولیسو په یو تانه کې مقدمه درج کړې وه. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
ایمان زینب منظری چې وکیل هم د او پخوانی وزیر شیری مزاری لور هم ده د دوی پر ضد د پوځ په غوښتنه دغه مقدمه اسلام آباد د یو پولیس تانه کې وخت درج کړې شوې وه. کله پولیسو یو زړه مقدمه کې د دوی مور شیری مزاری گرفتاره کړې وه. وروستو عدالت کې ایمان زینب مزاری میډیا سره خبرو په وخت دغه گرفتاری یو اغوا ګرځولې وو او تورې په پوز لګولې وو. نن اسلام آباد های کورټ کې د ایمان زینب مزاری وکیل زینب جنجو ویل دي چې ایمان مزاری پولیسو ته خپل بیان ریکارډ کړی دی په کوم کې دوی ویل دي د مور گرفتاری په وخت سخته پریشانه وه او دوی پوز پر ضد هیڅ قسمه بیان هم نه دی ورکړی. په دې ستر قاضي وینا وه کچر ایمان زینب مزاری منی چې پوس خلاف یې څه خبره نه ده کړې نو باید بیا د دوی پر ضد دغه مقدمه دې ختمه کړی شي. عدالت په دې مقدمه کې نورو فریقانو ته نوټیس جاری کړی دی او د اورنې اوس د جون 9 نیټې پورې ځنډولې ده. ډیو سره خبرو په وخت د ایمان زینب مزاری یو بل وکیل فاروق اقبال ویلي دی عدالت نه د دوی هم دغه غوښتنه وه چې د مقدمه دې ختمه کړی شي او د دوی په خواست عدالت فریقانو ته نوټیس جاری کړی دی.
اور اس کے اندر یہ ہے کہ آنریبل کورٹ نے جب وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے تو کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ جی یہ جتنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنیسٹلی بنائی گئی ہے اس کی بیسس پہ تو جو کمپلیننٹ ہے اٹ شڈ بی دے شڈ ہیو گریس انف کہ یہ پکی ہے کہ واپس دے گا.
دوی وے زون بیان پس عدالت ویلی دی بای چی ایمان سے مزاری پر سے تا چا پے نہ مقدمہ جوڑ کر شوی دا اغه دے دا واپس واخلی. آیا دا عدالت دے ریمارکس پس ایمان سے مزاری با آزاد گرزی یا با ورته بیا هم څه خطر وي. د دې تپوس په ځواب خبریال اسد علي تور چې سمو د وړاندې ور باندې خپل کور دننه سخت تشدد هم شوی وو او دوی د دې تور د پاکستان په استخباراتي ادارو لګولې وو. دیوه ته وایي عدالتي ریمارکس پس هم ایمان زیر مزار ایجون تب خطر موجود ہوئی.
بلکیوں کے لیے خطرات بڑے ہیں. یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے کہ جہاں پر اخوان پاکستان کسی کے پاس مدعی بنے.
اسد علی تور وی ایمان زیر مزار تب خطر نور ہم سے واشی زکا چھے دا یو ڈیرا غیر معمولی خبر دا چھے پوز چا خلاف پا یو مقدمہ کے فریق جوڑ شوی دے. پاکستان کے اکثر صحافیان و دا بشری حقوق فعالین نہ صرف تخت ول شوی دی بلکہ ڈیر پکے وجل شوی ہم دی او پڈیرو تشدد ہم شوی دے. اکثر دا سی پی خطور دا پاکستان پا پوز لگول کی گی خو پوز ہمیشہ دا دے تردید کرے دے.
د پاکستان او ایران سرحدي چارواکو دوه ورځې غونډه کړې ده او یو بل سره یې په تجارتي علایق او مسایلو باندې خبرې کړې دي. ایران د وخت د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی او د همدې وجې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې د بانکي نظام او د آنلاین ویزو د نشتون په سبب تجارتي ستونزې پیدا شوې دي. زموږ همکار حمید سمسور دا رپورټ ور باندې را لېږلی دی.
په دې کې د پاکستان د کسټم علي رتبه مامورین د سټیټ بینک اف پاکستان ای د اورګاډي د مایانو د نیولو د ادارې ډایرکټر جنرال د سیلګری او د انټرنیشنل ترانسپورت په شمول یو شمیر تاجرانو هم ګډون درلودي. چارواکي وایي چې د دغې غونډې لوی مرام دا و چې پر سرحدي پوله باندې د تجارت په لاره کې د خنډونو د اوارولو په هکله باندې له ایراني چارواکو سره د حل لاره ولټوي. د کوټي د سوداګرۍ د سازمان غړی بدرالدین کاکړ په دې باب وایي
کاروباري اړو په مابین کې ډیر شان باندې د دواړو بزنس کمیونټي د خوای یو اتفاق سره لیکن د کم چې ګورنمنت افیشلز خو ته شیدا راځي نو د دواړو خاص د مشکلاتې کوم د سانکشنز په وجه چې په کوم کاروبارو کې تکلیف دی هغه ټریډ بیلانسینګ د پاره بارټر ټریډ سي دی هغه بهتر کوم میکانیزم دی داغه د پاره ډیر کوشش شروع دی چې په هغه کې کم ستونزې دي چې هغه دوری کې او شیدا عملی رنگ واخی.
پر ایران باندې د نړیوال بندیزونو له سبب زخه د بینک د نظام د نشټوالي او د آنلاین ویزو د نه ورکولو له سبب زخه د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارتي اړیکې ډيري اغیزمن سوي دي. پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د تجارت او د خلکو د تګ راتګ لپاره په ماشکیل، پنجګور، ګلنګور او په نورو یو شمیر سیمو کې نوي دروازې پرانستې دي. د ایران له لوري بیا د میرجاوی او د رمضان او د پاکستان له لوري د تپتان او د کلندان په سیمه کې هم د تجارت په اړوند باندې خبرې اترې وسولې. په دغه غونډه کې د دواړو هیوادو علي رتبه مامورینو پر دې باندې سلاسو چې و تجارت ته د ودې ورکولو لپاره به پر سرحدي پوله باندې به صنعتي زونونه هم پرانسي چې و سوداګرو ته به نوري اسانتیاوي برابرې کړل سي. پاکستان له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د مکران ډیویژن ته چې د برېښنا 100 میگاواټ بجلی ورکوي دا د نور هم زیاته کړل سي. ایران او پاکستان تر خپل منځ تر 900 کیلومتر ګډه اوږده پوله لري خو پر دغه پوله باندې د تراګری د پیښو سره سره د مخادره موادو د قاچاقبرو له سبب زخه هم تجارتي چارې ډېرې سخت اغیزمنې کړې دي چې له سبب پر سر د پوله باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي دي. د اقتصاد د څنګه ماهرین وی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کلنیز تجارت په تیر وختو کې یو نیم ارب ډالر وو خو اوس دغه تر 80 کروڑ پورې را رسیدلې دي. پاکستان او ایران اوټ کړی دي چې دوی به پر روانو څلور کلو کې د خپل سرحدي پولې دغه تجارت 15 ارب ډالر ته رسوي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
دا ویډیو ده. تاسو دا پروګرام د واشنگتن ډی سی نه اورئ. اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکای صدر جو بایدن ویلي چې د روس خلاف د اوکراین جګړې کې به اوکراینی پوځیانو ته د وسلو او راکټ جدید نظام ورکړي. اوکرانی چارواکو په لپسې څو ځله دا غوښتنه کړې دي چې مغربي ملکونه دې دوی ته د روس خلاف جګړه کې د نویو او تازه وسلو مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار تاسو ته په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي چې د ارباب محمود علي نبی وو.
د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه اوکرين ته د جدید میزایلو د ورکولو د فیصلې نه وړاندې د سرکاره د چې د صدر بایدن انتظامیا اوکرين ته د ډول وسله ورکولو ته رضامندي نه لري. او صدر بایدن د ګولیا د شنبې پر ورځ ویلي چې امریکا به اوکرين ته داسې ډول راکټونه نه ورکوي کوم چې روس ته رسیدلی شي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د امریکایي حکومت د چارواکو له کوله ویلي چې اوکرين ته د نوو میزایلو مجوزه پیکج به د منځنۍ درجې میزایل شامل وي چې تر د اویا کیلومتره فاصله پورې هدف به وشتل شي. امریکایي مامورینو دا هم ویلي چې اوکرين دا ضمانت ورکوي چې ځواکونه به په امریکایي میزایلو روس نه بولي. د جرمني چانسلر اولف شولز پارلمان ته ویلي دي چې هیواد یې د میزایلو معلومولو جدید رادار او نور جدید وسله اوکرين ته ورکوي.
پر راتلونکو اونیو کې به موږ نور وسله هم ورکو. د مثال په توګه د جرمني حکومت فیصله کړې ده چې د جرمني سره موجوده د هوا د لارې د دفاعي نظام IRIS-T د ورکولو فیصله شوې ده. دا به اوکرين د دې جوګه کړي چې مکمل یو غټ خار د روس د هوایي بریدونو نه خوندي وساتي.
د نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې صدر بایدن ویلي امریکا نه د پوتن لري کولو اراده لري او نه روس سره ټکر کې ښکیل کېدل غواړي. امریکا دا هم نه کوي چې اوکرين د خپل سرحد نه بهر بریدونو ته وهڅوي. روس اوکرين ته د نوي میزایل ورکولو د امریکایي فیصله مخالفت کړي او د دواړو عالمی طاقتونو ترمنځ په مستقیم ډول د ټکر په اړه یې خبرداري وکړه. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریابکوف ویل روس اوکرين سره د امریکایي پوځي مرستې ته په انتهایی منفی نظر کتنه کوي. د رویټرز خبری ادارې تر مخه د ریابکوف وینا د روس RIA نوسته خبری ادارې رپورت کړی ده. د خبری ادارو تر مخه د اوکرين په مشرقي سیمه کې د روس عملیات دوام لري. د سیورودونیسک سره نږدې د یو خار لیسچانسک اوسیدونکي هم یره لري چې ډېر ضرب د دوی خار ته هم روسی ځواکونه ورورسي. د سیورودونیسک او د دوی د خار ترمنځ یو پل دی. د خار اوسیدونکو یلنا وای په جګړه یې سر نخلاصيږي.
تاسو اندازه لګولای شئ چې په یوشتمه پیړۍ کې هم موږ د یو جبې ویونکو خلکو په خپلو کې جنگ شروع کړی دی.
د روس او د اوکرين د چارواکو ترمنځ د شخړې د ختمولو په سر یو شمیر غونډې شوې دي خو دغه خبرو اترو څه نتیجې نه دی رامخته کړي او د هر ملاقات نه پس دواړو خواو په یو بل د سولې لار کې د خندانو اچولو تورونه لګول کیږي. د کرملن ترجمان دیمیتری پیسکو خبريالان ته ویلي چې اوکرين سره د امن لپاره په یو دستاویز کار ډیر وخت مخکې ودرېدلې چې بیا نه دی شروع شوی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په اوکرين باندې چې روس حمله کړې ده په دې موده کې د اوکرين نه میلیونونه کسان چلته ژوند کوي، نور ملکونو ته مهاجر شوي. خود دې ترڅنګ یو شمیر نور بهرنیان چې په اوکرين کې کار کوي او یا هلته تعلیم کوي غوی هم د اوکرين نه راوتلو ته مجبور شوي دي. چې په دې کې یو شمیر پاکستانی تعلیمي افتگان یا هغه زده کوونکي طالب العلم چې چلته تعلیم کوي غوی هم شامل دي. اوس پاکستان تر غلی دی خدا شکایت کوي چې تعلیم په نیمایي پاتې دی او حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. دوی احتجاج هم کړی و چې زموږ همکار فیاض ظفر په دې اړه ورنه یو ریپورت برابر کړی دی.
په یوکرين د روس د حملې مخکې د هغه هیواد په میډیکل کالج یا د طب په پوهنتونونو کې زده کړه کوونکو چې تعلق یې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره دی هغوی په سوات کې د خپلو غوښتنو په ضد احتجاج وکړو. احتجاج کې شریک زده کوونکی منصور عالم وایي
د رشه د حملې د لاسه زمونږ کم سټډي هر څه سره چې نو هغه زمونږ خراب شو. اوس مخکې زمونږ دا دی چې نه یوکرين مونږ ته کلاسز پراپرلی نه مونږ ته دیسی صدغشت نه یوکرين ته تلو واپس امکانات شي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده څنګه چې هغه په 2010 کې د قرغیزستان سټوډنټان له اډمیشنز ورکړو د جنگ د لاسه کم چې په 2017-18 کې د افغانستان سټوډنټان له ورکړو د جنگ د لاسه نو هغه مطالبه زمونږ هم د حکومت نه چې مونږ هم دلته کې ایڈجسٹ کړو مونږ دلته کې سیټس راکړي.
دوی وایي چې اوکرين کې دوی دغه بوندونو کې په ډیرو روبو داخله غزته وا او هلته خپل ځدکړه کوله خود روس ته حمله نه پس په ډیر په مشکله د پولند بارډر د لاړو او بیا د هغه ځاینه د پاکستان په الوتکه کې ویډیا واپس پاکستان ته راړو. دوی وایي چې اوس نه آنلاین کلاسونه شته او نه هغو ته علم شته چې جنگ به کله ختمیږي. احتجاج کې شریک زده کوونکی سجاد احمد دی ورته وایي
موږ په یوکرین کې د میډیکل سټوډنټ وو نو څنګه چې تاسو د یوکرین حالاتونه خبرې ټول ته خبر دي دا غي د وژنې زموږ سټڈی افیکټ شوی دا نو څنګه چې زموږ د ټایم د ځای کېدو ځکه دوه سره پیسې هم او هر څه ځای شوی او موږ د پاکستان ګورنمنت نه دا مطالبه کوو چې د زموږ کم فیوچر چې دا غا سیف کی مولې دلته ایڈمیشن راکی.
دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د کونکو د پاکستان په ټپ په هندونو کې داخله ورکړي چې دوی تعلیم سره ورځي او د دوی وخت ضایع نشي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات.
اور روسی رپورٹ دا چې د پاکستان د انتخابی چارو کمیشن د نویو حلقه بندیو اعلان کړی دی او دا هم ویلي دی چې په دې برخه کې د شکایتونو د اوریدو ورځې د جون میاشتې د سر نه تر د اول نیټې نه تر دیرشمې پورې وخت د اعتراضونو لپاره ټاکل شوی دی. په دې حلقه بندیو کې د قبایلي زلو شپږ چوکۍ را کم شوې دي. دا چې په وړاندې خبرګونونو نسیدي په دې برخه کې زموږ همکار ریاض حسین دا رپورټ را لېږلې دی.
جنت گل د تیرو درې میاشتو راهسې د ټي بي په ناروغي کې اخته دي او د علاج لپاره د ټي بي هسپتال ته راغلي دي. وی وايي د سلیریش کالو راهسې د تماکو استعمال کوي خو د کلن چې ورته ناروغي شوه د سیګریټو استعمال یې پریخي دي. جنت گل وايي د سیګریټو د استعمال له وجې ورته ټي بي ناروغي لګېدلې ده او همدا تماکو د انسان دشمن دي.
د درې سلورو میاشتو نه د ټي بي ماده لګېدلې ده د سیګریټو د منشيات راسا دا ما دریشتو کارو سریشتو پینزوشتو ما شروع کردی او دنن ندریمی اشتی مخ که خدایتی صبر کرم او زمین تیبی کردی دا.
د پاکستان د نورو برخو پرنګا په خیبر پښتونخوا کې هم د تماکونو جوړ د پان ګوټکی او نسوارو استعمال کیږي او د صوبې په مختلفو خارونو کې په باقاعده توګه د نسوارو جوړولو کارخانې هم لګیدلي او په دې کارخانو کې د سلګونو خلکو روزګار هم لګیدلي. خو د طب پوهان وایي د سیګریټ استعمال په انساني بدن کې د مختلفو ناروغو سبب جوړیږي.
چې نسوار شو یا سیګریټ شو د دینه د خولې کینسر هم جوړیږي شي لکه جامې کینسر د خولې کینسر پچ کته زو د مړی کینسر شو د چینی کینسر شو د دې چانس ډیر زیاتیږي. بل د ټی بی چانس ډیر زیاتیږي ځکه چې څوک سیګریټس کی دا سره دغه قوت مدافعت له کم شي پړپوس کمزور شي.
د تماکونا پاک نومې نړیوال تنظیم په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې 90% د تماکو منډې د نړیوالو سیګریټو د کفنو په لاس کې دي او هر کال په پاکستان کې 50 ارب نه زیات سیګریټ پیدا کیږي. د تنظیم د شمیرو تر مخه د ملکی آبادې 40% ځوانان د تماکو استعمال کوي چې پکې 22% سړي او 6% خدي شامل دي او هر کال په پاکستان کې د 100,000 نه زیات خلک د تماکو د استعمال لامل مړکیږي. د پاکستان حکومت د تماکو په استعمال د کنټرول ساتلو لپاره په کم عمر ماشومانو او ولسی ځینو کې د تماکو په استعمال بندیزونه هم لګولې دي.
په پبلک پلیسز کې بای لا ته سیګریټ نشي څکلی. په کالجونو کې په یونیورسيټو کې سیګریټ نشي خرڅولی بای رول. د 18 سال لکم سړي ته سیګریټ نشي ورکولی بای رولز. دا مختلف شیزونه دي چې دا حکومت انفورس کړی دی د دې لپاره چې د خلک د ماکو د استعمال نه بچ کی.
د کال 2014 په نړیواله ګلوبل سروې کې ویل شوی دی 40 ملیونه د تماکو په استعمالونکو کې 11.3% هلکان او 6.6% جنکې د سیګریټ استعمال کوي او د صحت نړیواله اداره وایي په ټولنه کې د هر وګړي د حق دی چې ښه صحت ولري او صحتمند ژوند تیر کړي او د دې لپاره راتلونکي نسل کې پوهه ته اړتیا ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
قدر من اوریدونکو بخنه غواړم چې مخکې مونږه مقدمه کې وویل د پاکستان د انتخابی کمیشن د لارې چې د حلقه بندیو اعلان شوی او هغه رپورت به مو په مخکنی خبرونه کې اوریدلی وي او دا رپورت شو دا هم زموږ د خبريال ریاض حسین وو چې د تمکو د نړیوال ورځ په برخه کې مونږ ترالې غلې وو. هله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي بیا هم د تیروتنه نه بخنه غواړم او زموږ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل ورځې پورې چې بیا هم تاسو خدمت حاضری ګلو تاسو نه اجازه غواړم. ښه شپه.